یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وښه ورځ به ولرئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې په ولسمشریزو انتخاباتو ټینګار وکړ. نوموړي نن څرګندونې کړي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې صد خبرونو ته. صالح محمد صالح دروري.
په کندهار کې 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. تکل سوي ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي دي. نشته وروسته له هغې وسوه چې وړمه شپه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښه ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشته تر پرون ماپښین پورې روانه وه. په دې ناوړه نښته کې زموږ 15 پولیس شهیدان او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو هم 15 تنه غړي وژل سوي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي په یو ایمیل کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخ د هرات محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي وژل سوي دي. د والي ویان جلنی فرهاد نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته د افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي. د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي چې د زاول ولسوالۍ په عزیز آباد سیمه کې په ګزمه بوخت و، د وسلوالو طالبانو د دریو غړو لخوا چې چادرۍ او د ښځو کالي یې پتن کړي وه په یوه کمین کې شهیدان سوي دي. د والي ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی او پاتې نور یې له سیمې څخه تښتېدلي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده سوې. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډېر ژر خوشې سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي چې دغه تښتول سوي هندي وګړي خوشې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي نن ازادي راډیو ته ویل چې د رای ورکوونکو پر مرکزونو د حملو دوام د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو پر ګډون بد اغېز کړی دی. تمام دا امنیتی ځواکونه چې کوم اجمنه را سره کړي جدي عمل ور باندې وکړي تر ممکن هدا دی د تروریزم مخه ونیسي چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکونکي مو په بهتر خوندیتوب سره خپل کار ته ادامه ورکړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یو جماعت کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې وو 14 وطن ولستنه وژل او تر ډیر شو زیات نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چانه د مناله تر دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې درې ورکوونکو د نوم ثبتولو په مرکزونو دغه ډول حمله سوي دي. د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وهڅوي څو له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ونوځي. په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي څو له دې موافقې د متحده ایالاتونو د وتلو مخه ونیول سي. له ایران سره دغه اټومي موافقه د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک سوې چې له مخې یې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودیت په مقابل کې پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه کم سوي دي. خو د امریکا جمهور رئیس ویلي د لدې موافقې خوښ نه دي او پر ایران تور پوری کوي چې په منځني ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د وسلوالو ډلو ملاتړ او د بالستیک توغندیو د پروګرام په دوام سره د دې موافقې له موادو څخه سرغړونه کوي. ولسمشر ټرمپ ویلي که د مې میاشتې تر 12 پورې د دې موافقې تېروتنې اصلاح نیسي امریکا به ورڅخه ووځي. بریتانیا، جرمنی، فرانسې او روسی دغه راز چین چې د امریکا تر څنګ له ایران سره دغه اټومي موافقه لاسلیک کړې له واشنگټن غوښتنه کوي چې له دې موافقې څخه دی ونوځي. ټاکل سوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي. دا د جمهور ریاست څلورمه دوره ده. د پوتین ملاتړي وایي دی توانېدلې روسیا په پښو درویښو مخالفانې ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکیل او سخت مستبد مشر دی. پوتین نن په کرملین کې په داسې حال کې لوړه کوي چې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او تمه کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه باندې 40% کې ثبت شوې ده. د لبنان د کورنیو چارو وزیر پرون ناوخته وویل د رای ورکولو قانون نوی دی چې نه رای ورکوونکي او نه هم د رای ورکولو د مرکزونو مسؤلان ورباندې پوهېږي. د هغه په خبره دا سبب شوی چې د رای اچونې بهیر ډېره ټکنۍ وي او د خلکو د ګډون اندازه هم کموي. سباندی 3.6 میلیونه کسانو چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر و نږدې 600 کاندیدانو ته رای ورکړه. د لبنان پارلمان یو سرعتي 20 څوکۍ لري.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. دوستانو و باورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هم به د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي او هم به د ولسمشرۍ انتخابات
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه په نښه شوي دي. نن په کابل کې هم د یوې چاودنې ریپورټ لرو. په اړه به یې حال درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت وضع شوي طرزالعملونه په سمه توګه نه تطبیقوي او دا د ناامنیو سبب شوي دي. د افغانستان په اړه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د آزادېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د جمهور ریاست بله دوره وګټله نن رسمن د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا زهرو کاروان پروگرام هم په همدې ساعت کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو به هم ځینې پیغامونه راواخلو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوستانو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په 11 میاشت کې د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټینګار وکړ. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان میرمنو په 5م نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل چې سږکال به د ولسوالۍ او ملي شورا او راتلونکي کال به د ولسمشرۍ ټاکنې حتمن ترسره کیږي. زموږ همکار اکرام الله اکرام دې غونډې ته ورغلی اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مشي، نور تفصیل به په دې اړه لتا واورو.
ډېره زیاته مننه. په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې بولي او په ټینګار سره وایي چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو او د جمهور ریاست انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان ښځو په 5م نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل چې د راتلونکي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه د دنده پای ته رسیږي او په همدې کال کې به د جمهور ریاست انتخابات هم ترسره شي.
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات حتما کیږي. لومړی د جوزا د 1400 کال کې اماده ختمي کی او دا د واضح چې هغه ورځ چه په میاستو پستو هغه مطرح نه ده، اساسی قانون مطرح ده او اساسی قانون باید اول په ما باندې تطبیق شي. نو ځکه باید انتخابات تد اساسی آمادگی ونیسو. هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي.
ښاغلی غنی په هیواد کې وروستۍ او تروریستي حملو ته په اشاره سره وویل چې وژل او بربادي مسولیت نه بلکې د بې مسولیتۍ او فتنې نمونې دي او فتنه په اسلام کې حرام ده. دا هم وویل چې د افغانستان دښمنان راتلونکي ته مثبته مفکوره نه لري، که مثبته مفکوره لري نو دا ګز دا میدان. محمد اشرف غنی وویل چې وروستۍ تروریستي حملې په شفافو انتخاباتو او د انتخاباتو د نوملیکنې په بهیر باندې شوي دي. نوموړي وویل
وروستۍ تروریستي حملې نه په یو قشر باندې دي، نه په یو مذهب باندې دي، نه په یو ولایت باندې دي. دا حملې په شفافو انتخاباتو باندې دي، دا حملې زموږ سیاسي ثبات باندې دي. نو ځکه هیوادوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي. د امنیت په راوستلو کې د هیوادوالو برخه ضروري ده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په جنوبي ولایت خوست کې په یو جومات کې چې د انتخاباتو د نوملیکنې یو مرکز پکې و، بمي حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې په ننګرهار کې هم په ورته یوه حمله کې یو شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همداراز څو ورځې وړاندې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وشوه چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 120 نور ټپیان شول. ښاغلي غني په نننۍ غونډه کې همداشان وویل چې د مخالفینو وروستیو حمله وو خو ده چې دغه حمله زموږ په خپلواکۍ ولسواکۍ او ازادۍ باندې حمله دي، نه په یو خاص قشر او یا ډلې. خو سوال دا دی چې آیا د نامنۍ له امله د راتلونکي انتخاباتو ترسره کول ممکن دي؟ ارګ په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د دې پروسې امنیت په جدي توګه ونیسي. او ان صاحب همدا اوس یو تازه خبر لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، څو شېبې وړاندې د راپورونو په اساس د کابل د شهرینه په پارک کې انتحاري حمله شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر اوسه معلومات نشته. ویل کېږي چې د شهرینو په پارک کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي وو او دوی د امنیتي ځواکونو ته د وینې د راټولولو یا د وینې د ورکړې د کمپاین په هدف باندې راټول شوي وو، او یو انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د دوی په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي، خو موخې ته تر رسیدو وړاندې دغه انتحاري حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو له لوري پیژندل شوی او په نښه شوی دی او بیا یې ځان ته چاودنه ورکړي، خو تر دې دمه د نورو تلفاتو په اړه
ډېره زیاته مننه اکرام. موږ بل تاسو سره په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو، او په د نننۍ پیښې په اړه به هم نور جزئیات وروسته له اوریدونکو سره شریکوو. له تاسو مننه کوو. په افغانستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د څارنې د یو بنسټ مشر یوسف رشید د افغانستان د انتخاباتو په اړه او همدارنګه په دې برخه کې پښتو ستونزو له ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
باید ووایي چې ولسمشر د قانون په اساس باندې مکلف ده چې د ولسمشر ټاکنې همدارنګه پارلماني ټاکنې به خپل وخت باندې ترسره کړي او ترسره کړي وایي، او همدارنګه هغه سیاسي مسؤلیت هم لري چې هغه ګوندونه یا سیاسي کړۍ چې له واک نه دباندې دي هغوی هم تر یوه حده پورې قانع کړي، یعنی چې دی د ته ژمن ده چې ټاکنې په وخت ترسره کړي. ولې کوم ځای داسې لیدل کېږي له بده مرغه هغه تخنیکي او اداري اړخ یې تر اوسه پورې په داسې حالات کې نه ده چې موږ تاسو مطمئن واوسېږو چې اول د موږ پارلماني ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او دا به د ستونزو له درغلیو او جنجالونو وي، او په دوم قدم کې د ولسمشر ټاکنې لپاره هغه کوم چمتووالی او هغه آمادګي چې باید لاله وران نه باید ترسره شي او غیر پر کار وشي دغه سرک نه لیدل کېږي.
رشید صاحب، یو تخنیکی موضوع، انتخابات د پارلمان څو ځله وځنډیدل، څو کال البته اوس د ولسمشری د ټاکنو سره د یو کال په توپیر ترسره کی، د افغانستان حالاتو، بودیجې، مالی امکاناتو، د ټول طبقاتو داسې بهتر نه و چې دواړه انتخابات یو ځای ترسره شي، وای دا ستره موجوده وکنه
د ټاکنو یو ځای کېدل. خو په اداري لحاظ باندې او نتیجې لحاظ باندې یو ښه خبر و، امنیتي لحاظ باندې موضوع خو وای دا چې په افغانستان کې بعد مرګه یو سیاسي خطر د مقتضا د پروسې په لوی پیمانه باندې تهدیدوي، او دا په هغه وخت کې ډېر خطر پیدا کوي چې تاسو د کاندیدانو ډېر شمېر ولرئ. دغه اوس موږ راپورونه لرو چې چیرته هغه احتمالي کاندیدان دي، هغوی په خلکو باندې فشار راوړي، له خلکو نه په زور تذکرې اخلي، په پیسو باندې تذکرې اخلي، ولدګ یو قوت او داسې یو څرګنده عمل چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي او د هغوی مخنیوی کوي موږ نه وینو. بیلابیل راپورونه راځي د بیلابیل ورځو نه متاسفانه چې څه خبرونه نه دي، ولې دلته موږ ادارې نه پاره ځان کړی چې قوي ادارایي چې هغه بلخ داسې وضعیت ته هغه لیوالې وي آماده وي چې هغه کنټرول کړي. نو که موږ تاسو ټول ټاکنې ځای کې وو هغه به جنجال، او د هم نارې دا وه چې موږ مخکې ویلي وو چې دغه ولسمشري ټاکنې پارلمان ټاکنې ټول په یو پاکیج کې مطالعه شي، د دې ترمنځ هغه د زماني واټن هغه اقدامات چې باید ترسره شي ټول په یو پلان یو برنامه کې جوړ شي، د هغه لپاره ټول چمتووالی په یو شان ته برابر شي. دا اوس
بلې دا چې حکومت بار بار د ولسمشریزو ټاکنو یادونه کوي او د هغې ته د بشپړ چمتووالي، یو انتقاد چې ولسي جرګې انتخاباتو باندې کېدو چې د دې لپاره ټول کارونه ناوخته پیل شول او لا هم ناوخته دی، دغه فاصله کمه ده، ستاسو په نظر آیا ولسمشریزو ټاکنو ته یو مناسب فرصت اوس برابر شوی دی چې سر له اوسه هڅې پیل شي که نه وخت لاشته یا وخت تیر شوی دی؟
موږ عملا په د پارلماني ټاکنو په تقریم کې اخته یو، نوملیکنې بهیر روان ده او دا مشخص وخت لري چې بیا هغه پای ته رسېږي. تاسو بیا نور پړاوونه لري په داسې وخت کې موږ نشو کولی چې په دوو بېلو ټاکنو باندې خپل تمرکز وکړو، چې له یو خوا اداره تقسیم کړو د ولسمشر ټاکنو لپاره، له بل خوا اداره تقسیم کړو پارلماني ټاکنو ته معطوب کړو. نو دا په اداري لحاظ باندې شونه نه ده، په تخنیکي لحاظ باندې کمیشنران د دې دارنشا او پرسنل مجبور دي چې په اخره دغه پارلمان باندې د ټاکنو لپاره هغه حدود چې د بریالیتوب تضمین په خوب باندې کار وکړي. مګر نو په دې وخت کې چې هم ولسمشي ټاکنو ته چمتووالی ده، په ډېر اداري او تخنیکي لحاظ باندې شونې نه وي او کومي، نو دا هم داسې یو ریکارډ وي لکه چې 2007 کال ټاکنو لپاره چې موږ په لبا د په ټول نړۍ کې ټینګ کړو.
یوسف رشید د انتخاباتو یو څارونکی و چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پښتو ستونزو خبرې کولې. دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوري وسم مرزیا احمدزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ټوکر او صدر جوړونې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه د بازار او خلکو د غوښتنې له مخې رخت او په ورځ کې په سلګونه درجنونه صدر تولیدوي.
هغه دوکانداران هغه بازارخوشان چې بازار کې دوی فعالیت لري، دوی هر رقم ټکري دوی فرمایش ورکوي، بل دغه دوی په فرمایش باندې دوی دغه ټکري په مختلف اندازو باندې دوی ورته تولیدوي.
نوموړی وایي چې پر دغه فابریکې یو افغان سوداګر 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. عالم یار زیاتوي چې د رخت دغه فابریکې په فعالیت سره زیات شمېر کسانو ته په ګردیز کې د کار زمینه برابره شوې ده. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د فابریکو د ښه فعالیت په هدف د نوموړي ولایت په صنعتي پارک کې د برېښنا د کمښت ستونزه هواره کړي. په هرات ولایت کې شپږ نوي معیاري ممیزخونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو خونو ټولټال نږدې 50 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له انګورونه د ممیزو د تولید هره خونه په ورځ کې 10 ټنه ممیزو د پروسس توان لري. ښاغلی رحماني وایي چې له دې وروسته په دغه ولایت کې ممیز په کم وخت کې په معیاري ډول پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,080 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریجې 1.5 نیمانۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 اویا پوله، 1 یورو 70 افغانۍ او 40 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ او 40 پوله، 1 سعودي ریال 83 افغانۍ او 80 پوله، 1 ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او 1 پاکستانی کلداری 590 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل، مرزي احمد زئی درته وړاندې کړل. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د جمهور ریاست بله دوره وګټله، نن رسمن د خدمت لوړه وکړي. د پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون مشر الکسی نووالنی پلویانو مظاهرې وکړې او د جمهور ریاست لپاره د پوتین د انتخاب پر ضد نارې وهلي. فرشتي جلالزئی د پوتین د لوړې په مراسمو او په روسیه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ضد د اپوزیسیون د پلویانو دریځ او غوښتنو ته کتنه کړې او معلومات یې راټول کړي او همدا اوس سره په استډیو کې ده. فرشتي، د پوتین د لوړو مراسمو ته څه ترتیبات نیول شوي؟
ان صاحب، د رپورټونو پر اساس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د 4مې دورې لوړه نن په کرملین کې کوي او له دې سره به هغه د خپل 3 کلن واک لمن 6 نورو کلونو ته وغځوي. په روسیه کې جمهوری ریاست دوره شپږ کلنه ده. نن په مسکو کې د دې لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د پوتین پلویان وایي چې د هغه مخکنیو دورو روسیه چې په ګونډو وه د ډیر اقتصادي او سیاسي فشار له امله بیرته راپورته کړه او په پښو یې ودروله، خو د پوتین مخالفان او منتقدان وایي چې په اداري فساد کې شکل دی او استبداد ته یې مخ اړولی دی. پوتین به نن په کرملین کې خبرې هم وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لکه څنګه چې تا وویل په مارچ کې انتخابات وګټل. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین په شپږ اویا اشاریه شپږ نه فیصد رایې ګټلې وې، خو مخالفان وایي چې انتخابات د ډیموکراسۍ یو نمایش و، شفافیت یې نه درلود. داسې رپورټونه ورکړل سوي چې لږ تر لږه لس میلیونه جعلي رایې په صندوقونو کې اچول سوي وې او د انتخاباتو په ورځ ډېرې نورې درغلۍ هم سوي دي. خو پوتین به وروسته په کرملین کې راڅرګند سي او خبرې به هم وکړي او د لوړې مرسته.
د شنبې او یکشنبې په ورځ د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالني پلویانو اعتراضي مظاهرې وکړې. یو شمېر وم نیول شول. نن په روسیه کې د دوی د مظاهرو د امکان په اړه څه ویلی شي؟
نن خو داسې ده چې د پوتین مخالفانو او د اپوزیسیون د ډلې نورو کسانو چې لکه څنګه چې تا ویل د شنبې او یکشنبې په ورځ مظاهرې کړې وې، دوی شپاړس سوه تنه ونیول سول. د مسکو پولیسو ونیولل. یو شمېر کسان چې نیول سوي وو تر لنډ توقف وروسته خوشي سو، خو الکسی نوالني چې د اعتراض کوونکو مشر دی د ده په ګډون نور زیات کسان لا هم په توقف کې دي او دوی محاکمې ته منتظر دي. نوالني او اووه سوه تنه پلویان یې په مسکو کې تنه نیول سوي او د روسیې په نورو ښارونو کې ونیول سول. نو دوی چې په توقف کې دي غالباً مظاهرې به نه وي. پولیسو په مسکو کې وایي ډېر امنیتي تدابیر هم نیولیان. صاحب، یو دوه جالب ټکي د پوتین په باره کې اورېدونکو ته ووایو که ډېر آشنایي نه ورسره لري. ولادیمیر پوتین پنځه شپېته کلن دی. هغه په 1999 میلادي کال کې د کال په وروستۍ ورځ باندې د روسیې د حکومت سرپرست مشر وټاکل سو او له هغه راهیسې په نوبتي ډول د جمهور رئیس او د صدراعظم پر چوکیو کار کوي. هغه په روسیه کې تر دیکتاتور جوزف ستالین وروسته اول سیاسي مشر دی چې دومره ډېره موده په قدرت کې پاتې.
ډېره زیاته مننه فرشتې جلالزی. دوستانو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به چې د مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ بله دوره انتخابات وګټل، نن رسما د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirario.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجینرانو د ازادېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د هندي انجینرانو او د دوی د یو افغان ملګري د خوشی کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارل سوي چې د دغو انجینرانو د خلاصون لپاره عجل اقدام وکړي. هغه وایي له تېرې ورځې راهیسې پولیسو ته دنده ورکړل سوي چې د هندي انجینرانو د خلاصون لپاره عجل اقدام وکړي. همداشان د قومي مشرانو له لارې له اختطاف کوونکو سره خبرې روانې دي. هله ده دغه انجنيران او افغان ملګری ژر راخلاصي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي چې د او انجنيران د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمینه وسلوالو طالبانو له موټر ښکته کړي او له ځان سره بي ولیدي. د نوموړي په وینا تختول شوي کسان په وازغر کلی کې ساتل کیږي. که څه هم د بغلان والی د دغو انجینرانو د تختول کېدو پلا پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلي ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول توان کار وکړي چې یا تښتول شوي هندي انجینران راخوشي کړي. د ځینو معلوماتو له مخې 150 هندي انجینران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا غړي اسدالله شهاب ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په وساطت هڅې پیل کړې چې دغه انجینران د ورځې تر پایه راخوشي سي.
موږ د سپینګرو له طریقه کار روان کړی دی. ځینې مدلګري د مغه محل او د سپینګرو له طریقه کار روان دی. ورسید مګر وختونه مرکزی دولت نه په مجموعه کې ټول دا چې دا بسازي موضوع د بحث موضوع د تطابق هر اړخ په دې موضوع کې باز همکاري او جدي توجه باید وشي.
په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایمه قازدی رادیو ته ویل د افغانستان دفاع کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست لکه څنګه چې لازمه ده د هندي انجنیرانو د ازادیدو لپاره اقدام نه دی کړی، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه خبره ردوي او وایي چې د بهرنیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوی دنده ده. په دې برخه کې تل جدي هڅې کړي او یا د قضیې په تړاو هم هڅې روانې دي.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو او مسایلو تبصرې کړي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په خوست کې په یو جومات کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې د پرونۍ چاودنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. میډیا ارمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، جومات د اسلام په مبین دین کې سپېڅلی او له هر ډول تعرض نه خوندي ګڼل شوی، آن تر دې چې د خدای کور ګڼل کېږي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ترهګر طالب او داعش چې د یوې سکې دوه مخه دي او د پولې د هغه اړې وبڅخي په تیرو وروستیو څو کلونو کې دا حرمت له منځه وړی او په ډیرو مواردو کې پرې تعرض کړی دی. په مطلب کې راغلي په کابل کې په څو ځلي په جوماتونو د بریدونو په دوام پرون په خوست کې هم په جومات کې بمی چاودنې نږدې 15 کسان ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي، موږ له خلکو غواړو چې نور د داشان اعمالو په وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي او په هوښیارۍ او اختیا سره د طالبانو په وړاندې خپل د مخالفت غږ اوچت کړي او اجازه ورنه کړي چې په عبادت ځایونه تعرض وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د یادې پیښې په غبرګون د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید غندلی او ویلي چې د افغانستان دښمنان د داشان تروریستي بریدونو په ترسره کولو سره پر ولسواکۍ، مدني حقونو او فردي ازادیو زموږ د خلکو باور نشي کمزوری کولی او نه هم د ټاکنو ملي بهیر ګډوډولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې ولسمشر امنیتي مسؤلینو ته د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د لا ښه ټینګښت لارښوونه کړې ده. سرخه خپلواکې ورځپاڼې هم خپله سر مقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. سرخط دي کې محراب هم ویجاړ شو، نو اوس باید کوم ځای والوزول شي چې انتحار حرام وګڼل شي. په سر مقاله کې راغلي، دینی عالمان او ملا امامان باید پاڅون وکړي، سره یوځای شي او د افراطیت په وړاندې خپل ګډ دریځ اعلان کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره ترهګر د دین په توره خلک واشني. ورځپاڼه لیکي، خبر پاڼه لیکل او غندل ستونزه نه هواروي، بلکې منبرونه ولسی خبرې او له خلکو سره د دینی عالمانو ناستې او دغه شان له امنیتي ځواکونو سره د دوی نږدې همکاري ستونزې هوارولی شي. سرخط په دینی عالمانو انتقاد کړی چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت لکه څنګه چې لازمه ده تر اوسه نه دی ترسره کړی.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما دا خوښ ده د چارواکو نه چې کم د ماجرو دپاره کم کومکات راځي، هغه زموږ په سیمو کې کوم چې ټول مشران دي د خپل کورو خپل نفر ورته تعین کړي او هغه کومه ګټه چې دا خپل لاس ته راوړي، او نور کم کومکا چې کیږي د بیزا شو کورونو او پاک لبانې هغه هم خپل هدف ته نه رسیږي او په نیمه لار کې خلک غلا کوي او چور کوي. څرنګه چې د کرزي صاحب په دوره کې زه افغانستان ته راغلی ما او د ماجر هغه پرمی او ورس زما سره خپل لاس باندې ولې او ما د ماجرونو ریاست ته مراجعه کړې وله. په هغه کې زما کومې پاڼې چې ولې هغه په درې کالو کې هم ما ترا نه کړې، اخر لامل دا شو چې په هغه باندې هغه خپل ځانو ته نمرې او شټر دا برابر کړو. په دغه حالاتو کې زه اوس هم بې ځای ما او خپل کور نه لرم. نو زما هیله کېږي چې کوم کومکات کېږي باید هغه غریبو خوارو کونډو وروڼو ته په خپل حساب باندې ورسیږي. او زه د ننګرهار ولایت د چبریهار ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې، ما شریف می نوم دی، او ټولو کارکوونکو ته بیا سلام وایم. وسلام.
السلام علیکم زده کندر والا تسنجوانی و لسانی تا سلاوات کجی صدی برحمان خبر کرم ما داغه هیل و ارزو ده داغه از مجده کجی ساودی ادر و لسوالی پری داغه تو مومی سرک دی کرده و بده و بو و سلام ده ده و بکر بیزی و داغه دیمه دیر ده ده پنجوهی تشی زلو ده بازار ده مجده سی تشیزی سری سلام بخشیرم
الو السلام علیکم زه د لوګر ولایت د چکانه دا پیغام تاسو ته پریږدم او زموږ مالداري ډېره سخته وږه ده موږ له اشرف غني نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او مالداري ګرده تباه سول او غرقه ده سخته وږه او انشاءالله سره مخامخ دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
دوستانو په همدې سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه دغه کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جومات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و چاودنې 12 کسان ووژل د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلوالو د نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي نشته وروسته له هغې وسوه چې وړ مشبه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښه ته څیرمه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه امنیتي چارواکي وایي چې دغه حملې تر پرون ماپښین پورې دوام کړی دی د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي شي دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسوالو لخوا تښتول سوي دي د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي دي د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي دي د بریتانیا او جرمنی لوړ رتبه چارواکو خپل حدسي چټکی کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وهڅوي چې ټول ایران سره د 2015 میلادي کال لا ټیمي موافقه ونوځي په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر پرون ویل چې هواد په دې باور دي چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د ټیمي موافقه په اړه د ولسمشر ترامپ اندیښنو ته ځواب وویل سي ټاکل شوی ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړي د جمهوری ریاست څلرمه دوره ده د پوتین لاتړی وایي د توانیدلې روسیا په پښو دروي خو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکېل دی او تمه کوي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وي پانه د کتلې شی اوس هم د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کیږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد نافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاقونکو ولې ډیر سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
نستنه تر 2000 کیلوګرام زیات نشي مواد د قاچاق په تور ونیول شول ل نشي مواد سره د مبارزې ادلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نستنه قاچاقورونکي د 90 کیلوګرام هیروینو 30 کیلوګرام تریاکو 2500 یولس کیلوګرام چرسو 95 کیلوګرام کیمیاوي مواد تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستال او 115 ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي د دینو نستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هند ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي ل نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمه په 4 پیښو کې وټنه د نشي موادو د قاچاق په تور ل یو څخه تر 16 کال پورې په بند محکوم کړی دي په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي د هرات د امنیه قمندانی بیان عبدالاحد ولیزاده د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول غوښتلی یو کیلو او درې پنځوس ګرامه نشه یي مواد د هرات یولسمې او نهمې ناحیې ته انتقال کړي. په یو بله پیښه کې د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت نږدې یو کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد په یو کور کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دي. ښاغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیه قمندان داود امین د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشه یي موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسوخته کابل شپږمې امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډۍ څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د معتادینو راټولولو پروګرام چې په روان کال کې پیل شوی په څلورو پړاوونو کې نږدې زر تنه معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولی دي. ښاغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو ترڅنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 3 پیښو کې 30 کسان د نشه یي موادو په تور نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې 30 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3 کیلوګرامو چرسو او 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولی دي. له نیول شویو کسانو څخه 10 یې نشه یي مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو 30 یې بیا په مرکز او ولسوالۍ کې د نشه یي موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو له لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاس مې خپل عامه ووژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو، دا کاری دی ولې په وینه سره دی؟ بس پختنه مو کاوه که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلاله کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ته راځو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشه یي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوالو د خپلې بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړبولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې یې پر نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
دا عوامل دي. یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمي اقتصاد بدل شوی، له ترانزیټي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشه یي مواد وړي. دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشه یي مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته کاچاقېږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو کاچاقونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د کاچاق په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د کاچاقونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې یې 1100 کاچاقونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 تنه هغه کاچاقونکي هم نیول سوي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بزګر هم پړ بولي. دی وایي که څه هم د نشه یي موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویلی کېږي د علماو لخوا اسلامي ارشاداتو د علماو د فتوا د لارې چې د مخدراتو د دې کیش د دې قاچاق د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچوي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1996 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیې څېړل سوي او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم سوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. ښاغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د قاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي تر څو د کورنیو قاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې شي.
محمد ایاز تنوکو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ډیرېدو په اړه راپور اوروه. اوس تاسې پام د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالي سیستم په تیره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 80 میلیارد ډالر د نشه یي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالي سیستم جوړ کړي او له هیواده بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال 80 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشه یي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. ښاغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له یوه ځایه بل ځای ته استول کیږي. ښاغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو له کښت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورني عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همیشه په همدې باندې چې تاسې دغه منابع را پیدا کړئ، ځکه 80 بلیون ډالر داخل دي او ټول بیرون دي د سرحد نه، کنه دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي، ځکه د پیسو اصلي برخ خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنګي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې 80 له نشه یي موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشه یي موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شویو پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګړېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګ د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غې د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوي وشي. هیڅوک نشي کولی چې د لس زره ډالر څخه ډېر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغې نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام د طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي، موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تعداد کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفایی چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواښ سره مخ دی او له دې لارې د پیسو د حواله پر مهال دا امکان شته چې خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لیکن لایوي مخې بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله به دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کېږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کېږي. که چېرې تاسې د بانک په لوړ پوړو چارواکو کې کسان وپېژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم د تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له مالی ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اوریچی په 2016 مزرنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزیانونو خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیلون لمخي په سول کې د شافانان ته ماکود سیګریټو، قیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربیره نورې کمی ناروغۍ پېښوي او پر امیدوار میندو باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکو نه د استفادې یو مواد دی چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک یې په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، 80% داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه چې هغه د انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني. د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمینه ډیرو ناروغیو ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې بعضې نور مواد هم شته چې پکې استعمالیږي. زموږ تاسې لوکل جوړوونکو نسواریانو هغوی ته دا ایره اسانه او ارزانه مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوارو کې ګډوي. دا په لږ وخت تېرېدو سره دا خپله په داسې میکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دې نه ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځینې ناروغۍ چې د وجود په اعضا پورې خاص ارتباط لري دی کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغۍ، یعنې د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سب. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوان تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې موجودې دي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی، د هغې د نارامتیا او ناروغیو سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه؟ آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دې په استفادې سره، دا لږ دنیا هیره کړي او لږ آرام نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپېژنو چې دا سړی نسوار کاروي؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بوځي. د ده په خوله او غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علائم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
نسواری سړی به اشتها به خپله د لاسه ورکړي، د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواعو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. ځکه دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا مضره شوه، دا چټله شوه. دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي، که موږ ورته برانچیتو، تانسلایټو، ور او دا او هغه، دې ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینی بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکوي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي. حتی په دې عصري طریقه د دې کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه توکیږي هم، خو زیاته برخه داخلي وجود ته جذبیږي. وجود د خولې د پوستکي، د وریو، د ژبې په واسطه باندې. حتی دا کوم شی چې توکي دا توفاله ورته وایي، یا هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکي.
د نارینه وو تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې روږدي شوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا د یو بل چا مسؤلیت هم لري. هغه دا چې دا د یو اولاد راوړلو مسؤلیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړې چې دوی د حمل د پاره څونه تاوان لري، حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشه یي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنی دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي. د دغه میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغو میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعضې وخت کې د بعضې میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده.
او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس دېرش کاله عمر لري. د دولسم ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي. دی له لسو کالو راهیسې معتاد دی او بېلابېلې نشې یې کړي دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
قال چې زه استاد شوم شاګردان مې درلود بل هغه نه رسختي لاره کوړه چې هغه ما د عمل ورو بل چاته یې ورکړی او کوزدی کړی و نو یې ما زړه بیخي تور شو له دنیا نه زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم لاړ شم خپل عمم مې ووژنم خپل پلار ټول فامیل بیا ما ځان سره مې سوچ وکړ مال چې خدای پاک ته به سبا ورځ ځواب ورکوي چې ته دا قتل کوې د دې نه چې ته قتل کوې خپل ځان قتل وکړه نو درس مې پرېښود استادي مې پرېښود بس بعد له هغې نه لاړم کراچۍ پاکستان ته لاړم اول د چرسو نه مې شروع کړ اساس ته تریاکو به تریاکو نه کراک وایي کریستال بعد له هغې نه بیا دغه پوډرو باندې مې شروع کړ د لس کاله کېږي چې دا مصرف مې وکړ او ډېرې پیسې مې ورکړې زه ډېر نازدانه غټ شوی وم خپل کورنۍ کې مور پلار مې دوی چې ډېر پیسه داره خلکو پیسې راته ښه ډېرې راکوو انډیوالانو ملګري سره کته او پورته تللم هم هغوی سره نو کار قصه کې م نه وم دوه میاشتې مې چې وظیفې کوه بېرته مې خوشې کوه شپه ورځ خوب وم نو هېڅ دنیا باندې نه پوهېدم ژوند باندې نه پوهېدم مخکې چې و خلک ډېر عزت خپل فامیل کې ډېر عزت او قدر مې درلود کله چې زه مدرسه کې وم یو څلوېښت پنځوس نفره شاګردان مې درلود په دغه څلوېښتو کې یو لس تنې د قرآن شریف حافظان دغه شو دستار یې وتړل دغه حالات چې راغی نو شاګردان هم لاس لاړو مدرسه هم لاړو زه څونه تلی شوی یم مثلا خوار شوی یم مخکې خو داسې نه وم.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو څو کلیوالو سره لیرې یوه ولایت ته د تریاکو نیش وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کېږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا ووژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر ته دروازه ور وټکوه، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکوه ظالمه.
دا دی دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی درغلم. السلام علیکم کبیر، ستړی مشي؟
خیر ویسې ته هم ستړی مشي.
غفاره ته هم ستړی مشي. خیر وسی انوارا، تم سړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟ خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی ری واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره دا خو راته وای چې چیرته زو؟ په کار پسې زو. څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وکو.
یاره که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم. لکه چې پیسه داره شوی چې دا کار نه کوې که څنګه؟ نه پیسه داره چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسې ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلی.
ساده څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لاس ځان مړ کړمه.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نیج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیوانی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډاره نه نه مړ کېږي، چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي.
تاسې لیوانیان شوي یې، زه نه یم لیوانی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه.
غفاره دلته څه کوي؟
تا کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې خدای دې خیر کی، څه پېښه شوه؟ اوهو دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه،
کستا خبر مومن لے وے اوس با مدا سے گلالے کلیوال نزوانی مر کی دا
زپو نشم سما خبر او کا
کالی می دے کبیر پوی نو سر دی
چشے دے کبیر پوی نو ولے پ کبیر چوش و
کلا چے دریا کو نیش تلاڑو نو دری ورز مخ کار او کا خو خوشاله و خو سلو رم ورز د حکومت کو راغلا یو خواته حکومت او بل خواته دښمنانو مونږ په منځ کې بند پاتې شولو
خا نو بیا مو څه وکړه
بس دوسرو مرمو باران جوړ شو ټولو منډه کړه زو کبیر یوازې پاتې شولو
خا خا نو بیا مو څه وکړه
ما پروت کو او کبیر ته مې وویل چې تام پروت کا مالا دا خبره نه و پوره کړې چې کبیر په اثر په مرمۍ ولګې او ځای په ځای شهید شو
اوف نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده
جنازه یې په کور کې ده زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو
اوف خدای دې وبخي د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپار